السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شي نن د چهار شنبه ورځو د 2023 کال د اگست میاشتې 13 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم. د نن په پروګرام کې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو راپورونه درکو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکې زموږ همکار نجیب عامر دی.
پاکستان وایي د طالبانو د ممکنه حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره له دوستو هیوادونو سره مشوره کوي. طالبان وایي د میرمنو حقونو ته ژمن دي، خپلو مخالفینو ته بخښنه کوي او د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته پرېنږدي. او امریکا د افغانستان د مرکزي بانک اساسي کنګل کړي. سرټکی مو اوریدل. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر وایي اسلام آباد به د طالبانو د ممکنه حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه په یوازې ځان نه کوي. فواد چودري پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل هغوی په دې اړه له کومې پریکړې کولو وړاندې د خپلو ملګرو هیوادونو سره په اړیکه کې دي.
یو پختنګ راپورته کیږي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیموي. نو زموږ دریس مخ کې هم ډیر په ډاګه وو او اوس هم ډیر په ډاګه دی. موږ په دې معاملې کې یوازې فیصله نه کوو. په دې لړ کې به موږ د سیمه ایزو او نړیوالو طاقتونو سره په ګډه فیصله کوو
اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم فیصلے اپنے کریں گے.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ چې له 1996 تر 2001 کال پورې دوام کړی او په رسمیت پیژندلې و. د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور په ګډون وځلې د عاشورې پر مهال حساسې ګرځولې او هلته پولیس سرتیري د شیعاګانو د ماتمي جلوسونو د ساتنې لپاره موظف کړي دي. د صوبایي حکومت لخوا پرون یو بیان خپور شوی چې پکې راغلي 3000 پولیس سرتیري به د امنیت ساتنه کوي. د پیښور د کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه پرون مشال لډیو ته وویل هغوی د هر ډول حالاتو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري او په کوهاټۍ چوک کې یو مرکزي پوسته هم جوړه کړې ده. نوموړي وویل کورونا د مخنیوي په خاطر پر ماتم کونکو دا لازمی کړی چې ماسکونه به کاروي او واټن به مراتوي. په پاکستان کې نن د محرم نهم ورځ ده او سبا به عاشوروي. طالبانو پرون د میرمنو د حقونو او هغو خلکو ته د بخښنې ژمنه وکړه چې پر ضد جنګېدلې دي. دوی همدارنګه دا ژمنه هم وکړه چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو بریدونو د سرچینې په توګه استعمالېدو ته نه پرېږدي. یادې ډلې نړۍ او خپلو ویرېدلو وګړو ته د دې خبرې د باور ورکولو په خاطر دا ګام پورته کړی چې وښیي دوی بدل شوي دي. طالبان چې د اګست په 15 کابل ته ننوتلي، د اګست په 12 لومړۍ رسمي خبري غونډه په دغه ښار کې ترسره کړه چې پکې اغوی ویان زبیح الله مجاهد خبریالانو ته ویل د نړۍ سره ښې اړیکې غواړي او میرمنو ته به په اسلامي چوکاټ کې دننه د کار او زده کړو اجازه ورکول کیږي او هغوی به په ټولنه کې ډیر فعال رول لوبوي. نوموړي ویل طالبان نه غواړي کورنۍ یا بهرني دښمنان ولري. بل پلو په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته غربي طاقتونه اوس د دې پریکړې کولو سره مخ دي چې له یادې ډلې سره تر نږدې 2 لسیزو پورې جنګېدو وروسته اوس اړیکې وساتي کنه. د سپینې مانه د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان په برسلز کې خبریالانو ته ویل دا پر طالبانو منحصره ده چې نورې نړۍ ته وښایي چې هغوی څوک دي او څنګه ادامه ورکول غواړي. امریکا دغه هیواد په بانکونو کې د افغانستان د مرکزی بانک د اساسو په کنګلولو سره طالبان له میلیاردونو ډالرو څخه محرومه کړی دي. پرون د امریکایي انتظامی یو چارواکي ویل طالبان به د امریکا په هیڅ یو بانک کې د افغانستان د مرکزی بانک اساسو ته لاسرسی ونه لري. د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق د معلوماتو پر اساس د افغانستان د مرکزی بانک د اساسو حجم 9.4 میلیارد ډالر دی. ګمان کیږي چې د افغانستان د مرکزی بانک ډیری اساسي د نیویارک په فیډرل ریزرو بانک او د امریکې په نورو مالی ادارو کې ساتل کیږي. دغه اساسي په ډالرو، طلا او امریکایي خزانو مشتمل دي. دا چې طالبان د امریکا لخوا د بندیزونو په لیست کې شامل دي نو د دې معنی دا ده چې تر څو واشنگټن او د هغو اتحادیان نوې حکومت په رسمیت ونه پیژني، طالبان به ښایي دغو بهرنیو اساسو ته په لاسرسي کې له مشکلاتو سره مخ وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر نوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. پوروان یو سات کې بواوري پاکستان وای په افغانستان کې د طالبانو د ممکنه راتلونکو حکومت په رسمیت ته پیژندلو پریکړه به په یوازې ځان نه کوي.
پاکستان ډیر انتہائی احتیاط نه کار اخلي. تر اوسه پورې طالبانو په اړه کې چې پاکستان باندې کوم ګوټ نیولی کیږي نو د پاکستان کوشش دا دی چې دا حکومت نه ځان بچ کړي.
سیلون کې وای افغانستان ته کډه شوی کسان یو ځل بیا د یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي.
کم خلک چې لته تللی دي هغه خپل ژوند ته تیروله، هغه خپل ځان بچاوم د پاره به کم خواته تللی دي. ډیر خلک معلوم نه دي چې چیرې ولاړ شي.
او دا به هم اوري چې په تورخم پوله د خلکو تګ راتګ او د مالونو ډک گاډو تګ راتګ څنګه روان دي.
د افغانستان نه د بغلان ولایت نه بلخمری ولسوالۍ نه او اسلام آباد ته له خیره خربوزې دي خټکی او بس له دې جې پورې ښه خایسته په امن کې را ورسېدو له خیره.
له مشال سره باورې تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو څنګه چې موړان دی په خبرونو کې باورید. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو د ممکنه راتلونکو حکومت په رسمیت ته پیژندلو پریکړه به په یوازې ځان نه کوي، بلکې د دې لپاره هغوی د سیمې او نړۍ له طاقتونو سره په اړیکه کې دي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تیر وار په نویمه لسیزه کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې وو. طالبان دا ځل د اګست په 15 کابل ته ننوتل او له پنجشیر پرته نور د ټول هیواد واک یې په لاس کې دی، خو هغوی تر اوسه د خپل حکومت اعلان نه دی کړی او ویلي دي چې د نورو افغان ډلو سره یو ځای شریک اسلامي حکومت جوړول غواړي. پر دې موضوع نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورت کې.
دا اګست په 15 اسلام آباد کې د وفاقي کابینې له غونډې وروسته خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وی پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیمولو لړکې د دوست ملکونو سره رابطه کې دی او د نړیوال او سیمه ییزو قوتونو سره په ګډه به د طالبانو د حکومت تسلیمولو یا نه تسلیمولو فیصله کوي.
افغانستان کی صورتحال پر وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا. زیادہ تر جو سوال ہے کہ ہم طالبان کو
دے وی د افغانستان په صورتحال باندې وزیر اعظم کابینه په اعتماد کې واغستا او یو پختنه راپور ته کیږي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیموي. نو زموږ دریس مخ کې هم ډیر پډاګه وو او اوس هم ډیر پډاګه دی. موږ په دې معاملې کې یوازې فیصله نه کوو، په دې لړکی به موږ د سیمه ایزو او نړیوالو طاقتونو سره په ګډه فیصله کوو. دا له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د ټول افغانستان کنټرول ترلاسه کړي او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اگست په 15 په کابل کې یو خبری کانفرنس کې ویلي چې دوی به په افغانستان کې ولسته قابل قبول یو اسلامي قومي حکومت جوړوي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې دریز باندې په پیښور کې د افغان چارو شنون کې او خبريال شمیم شاهد نو پختل نو هغه وی
پاکستان ډیر انتہائی احتیاط نه کار اخلي او ځکه د احتیاط نه کار اخلي چې تر اوسه پورې طالبانو په اړه کې چې پاکستان باندې کوم ګوټ نیولی کیږي نو د پاکستان کوشش دا دی چې دا حکومت نظام بچ کی. ځکه چې طالبانو چې کوم کار وکړو دا په افغانستان کې پدې چې کوم په دوحه کې اګریمنت شو او دا یې ایمن کې دا چې افغانستان باندې حکومت کې چې کومې دا په انټا افغان ډایلاګ نه او دې دا غینا سرغړونه وکړه او دې اوس دې دا تیار نه دي چې چا سره خبرې وکړي چې دوی دې ته تیار نه دي چې سره په ګډه حکومت جوړ کړي. اوس طالبان چې کومې دا غوډه کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل یو حکومت راوړي.
بل په لو د اپوزیشن ګوندونو پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر او پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی له حکومت غوښتنه کړي چې د افغانستان په صورتحال د ښکار پالیسی جوړ کړي او په پارلیمان کې موجود ټول ګوندونه دې په اعتماد کې واخلي.
اور ادرکو د افغانستان پر حالات راځي. بل رپورت ته په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت نسکورېدو او پر کابل د طالبانو قبضه په پاکستان کې بلوچ او سندي ملتپاله ګوندونه اندېښمن کړی دي. طالبانو د اگست په 15 نیټه کابل ته ورننه وتل او هم په دې ورځ ولسمشر اشرف غنی په ځانګړي الوتکه کې له هیواد ووت. د پاکستان حکومت وایي چې په افغانستان کې ټول شمول حکومت او تلپات سوله غواړي، خو ځینې سندي ملت پالان وایي چې ښایي له افغانستانه په ممکنه توګه ورکړ شوي کسان سند صوبې ته ولېږل شي. هغه بلوڅان چې افغانستان ته کډه شوي بیا د سرپناه له لاسه د ورکولو له اندېښنې سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
د طالبان لخوا په افغانستان قبضه له تیرو څو ورځو راهیسې د ټولنیزو رسنیو او نړیوالې میډیا تر ټولو توده موضوع ده. د امریکا په ګډون د افغانستان ګاونډي او د نړۍ نور هیوادونه په تیزی سره بدلیدونکي حالات له نږدې څاري. د پاکستان حکومت هم د دې هیواد د اوسني وضعیت او راتلونکي په اړه په هلو ځلو بوخت دی، خو په دې هیواد کې میشت پښتانه، بلوچستان او سندی ملت پالان هم له یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي او دا ارزوي چې په افغانستان کې د طالبانو قبضه په راتلونکي کې د دوی پر سیمو څنګه اغیز کولای شي. بلوچستان چې پکې پښتانه او بلوچستان میشتي او دا له افغانستان سره اوږده پوله لري، نو هلته د طالبانو قبضه دوی هم اندېښمن کړي دي. که څه هم بلوچستان له افغانانو سره مشترکه ژبه او کلتور نه لري، خو د ګاونډیانو په حیث د دې هیواد سیاسي حالاتو تل په سیاسي او اقتصادي حواله اغیزمن کړي، نو ځکه دوی د طالبانو د اوسني قبضه او د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې زیاته دلچسپي لري. په کوټه کې خبريال شهزاده ذوالفقار وایي چې د ولسمشر اشرف غني حکومت نسکرېدو هغه بلوچستان اندېښمن کړي چې افغانستان ته کډه شوی دی.
سپریټیست گروپ جی همدرد دی یا ایکٹیویسٹ دی، اغوی په کندهار کې وی، اغوی کابل کې وی یا نور ځایو کې اغوی وی، اغوی د هغه حکومت سره ډیر ښه تعلقات وی، نو دوی په دې ډیر خفه دی چې هغه ایڈمنسٹریشن ولاړی دا غځه او دوی فکرمن دی ډیر دی. ما نن مت چا سره خبرې کوله، نو دا خبرې چې کم خلک چې لته تللې دي هغه خپل ژوند ته تیروله، هغه خپل ځان بچاوونکې لپاره به کم خواته تللې دي، ډیر خلک معلوم نه دي چې چیرې ولاړ شي.
د افغانستان په دوه ولایتونو فراه او نیمروز کې بلوچستان اوسېږي چې زیاتره په نیمروز کې دي. په 1947 کال کې د پاکستان تر جوړېدو لمخه د بلوچستان او افغانستان سره ژورې اړیکې وې او د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې 15 ځله د حکومتي ځواکونو او بلوچستان سوالو ترمن جګړه شوې، نو هر ځل یو شمېر بلوچستان افغانستان ته تللی دي. بلوچستان دریز دری چې پاکستان په 1948 کال کې د فوجکشي په نتیجه کې د دوی کلات ریاست په زور قبضه کړی وو چې دوی بیرته آزادول غواړي، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې د یو تړون لمخي خان اف کلات میر احمد یار خان کلات ریاست په پاکستان کې زم کړی وو. شهزاده ذوالفقار زیاتوي چې له بلوچ وسوالو ډلو پرته هغه بلوچ ملت پال غوندونه چې پارلماني سیاست کوي هم د ولسمشر غنی د حکومت په نسکرېدو ځکه خفه دي چې هغه وی د جنگ خلاف او د جمهوریت پلوی هندي. بلخوا بلوچستان ته چیرما سین صوبا چې کڅ هم له افغانستان سره هیڅ پوله نه لري، خو هلته د طالبانو قبضه د دې کام ځینی ملت پال غوندونه او ډلې اندیشمن کړی دی. د دوی لوی اندیشنه له افغانستان د کډوالو پاکستان ته ممکنه مهاجرت دی. د دې اندازا لدی لګول کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو د قبضه پر دوه ورځ په امریکا، کناډا او اروپای هیوادونو کې د سندیانو سازمان ورلد سندی کانګرس د ویډیو کانفرنس اعلان کړی. د اگست پر 28 نیټه د ویډیو لاري د کابل سکوت او د دې پر سند د اغیز تر عنوان لاندې کېدونکې د غونډې ته بیلابیل ویناوال خبري کوي. په لندن کې د سازمان مشر روبینا شیخ د اگست پر 28 نیټه مشال ویډیو ته د دې ویډیوي کانفرنس د هدف په اړه وویل.
د ریزن وی آر اورګنایزینګ دیس ډیسکشن از وی فیل
موږ دا مباحثه ځکه جوړوو چې داسې احساسوو چې د افغانستان د رستنیو حالاتو په نتیجه کې به ډېر خلک نور هیوادونو ته کډه شي. موږ احساسوو چې د پاکستان حکومت به له دې ګټه واخلي او دا به د سندیانو د آبادۍ کمول لپاره استعمال کړي، سربیره پر دې چې سند له افغانستان سره سرحد نه لري او نه هم ورسره د خیبر پختونخوا په شان یو ثقافت او ژبه لري. لیکن د دې باوجود هم په پخا کې زیاتره افغانان سند ته لیږل شوي وو. که تاسو سین ته ولاړ شئ نو به وینئ چې افغان نسل کسان په ګڼ شمېر کې الته اوسېږي. افغان ډیسنت از
سټل وایډلی. خو د پاکستان حکومت ویلي چې افغانستان سره ټولې لارې تړلې او کډوال به هیواد ته ورپرې نشدي. په کراچۍ کې خبريال شازیب جلانی وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت سندیان زکم پریشانه کړي چې ویره لري حسینه دلته فعاله انتیا پسنده مذهبي ډلې له افغان طالبانو څخه الهام واخلي.
سندھ کا کہتے ہیں کہ ایک صوفیانہ مزاج ہے، یہ صوفیہ کی دھرتی ہے، یہاں پہ ٹالرنس رہی ہے.
دا سندھ پاڑا دا ویل کیجی چی دا دا صوفیان خاور دا او دلتا زغمستا خلطیری سمدی راہیز دلتا انتہا پسندی زیادہ سوی او دا ترہگری پیش سوی دی. دا سندھ پا شارونو او کلو کی دا مدرسو یو جال خپور سوی دی. نو کلی چی سندیان دا وینی چی پا گواندی ہیواد کی یو مذہبی یا انتہا پسند قوات پا واکی را روان دی، نو لدی سر با دلتا فعال مذہبی تنظیمون حوصلہ پیدا کری، زانونه به پیوړی کړی او چې کوم ایجنډا لري هغه به په خلکو په زور وتپی
اور جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو وہ امپوز کرنے کی کوشش کریں گی.
خود پاکستان حکومت ویلی چې غواړي په افغانستان کې یو ټول شمول حکومت جوړ سي، په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه ونی سي او تلپاتې سوله راسي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت د اگست پر 15مه د تورخم دروازه د تګ راتګ او تجارت پر مخ وروسته له هغه تړلې واشي طالبان په همدې ورځ کابل ته نه نوتل، خو اوس په تورخم کې د طالبانو لاستازو سره تر خبرو وروسته پاکستان له پرون راهیسې د لارې یو وار بیا پرانستې، خو چارواکي وایي د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر به په طبي سپارښتنو عمل کول باوري کول وي. نور تفصیل له سیمینا فرهاد شنوارې را.
د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو نه پس د تورخم دروازه لومړی تجارتي حل زول لپاره او بیا د مسافرو پر مخ پرانستل شو. ډرایور اسد الله په تورخم دروازه افغانستان نه پاکستان ته را داخل شوی او نوموړي د تورخم هاغه غاړي حال مشال ریډیو سره صدا سره شریک کړ.
اوس خالی کنټینر د کراچۍ له درمو افغانستان نه راوخته، بس خډاری دوی چې جګړه بشي او نور خبره کیسه گاډا واډا وا موږ موج وسته وي چې ژوند دی واړو او چې سبای راوښ شو کیسه بلکې سم بس خا امن وو طالبان ولاړو خو خپل لینډ چلاولو خپل ځالو په لینډ باندې پیدل نه خو خیر بیا به خوشي
نو مستا صبح بیا زی سیر خو بنم
نه نه وس خو ما چې بس ډړوي راغی کنه ته خو بعد دوی بل وغه مو خو به ګاډي پته نه لګی د څومره وخت کې به راوړو اوس خو بس طریقې لینډ دی او چلیږي. بس
ڈرائیور جمال خان تازہ میوی ربار کھڑی وائی غواڑی اسلام آباد تھے ورسوی
دا افغانستان نا دا بغلان ولایت نا پلخمری ولسوالی نا او اسلام آباد تا لخیر خربوزی دی خٹکی او بس لدی جے پورے کھائستہ پا امن کرا ورسیدو لخیر تورخم ندی خورا واختلو شپی را واختلو او شپم وکڑا سار لخیر کشتم کار رات وک او را واختلو راغلو بس او روانی اسلام آباد تا انشاءاللہ. تورخم کے طالبان وڑالو او دی خو امدا ملیشا او فوج او دا دی پاکستان بخاور کی وڑالو تا نہ نہ شکر الحمدللہ بس بی خیار امیوا او طالبان او منگا تویل چورزی خپل لار بانی انشاءاللہ تو مشکل بنئی درتا وای.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار اداره NCOC وایي چې افغان وګړي په تورخم دروازه تر نامعلومه نیټه پورې پاکستان ته نشي را داخليدای او پاکستانی وګړي پر افغانستان ته نشي ورتلای، خو یوازې خپل هوادونو ته پرې ستنېدای شي او دا پالیسی به د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره برقرار وي. د خبر انتظامی چارواکي وایي چې په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړو راستنېدو لپاره خپل تیاری مکمل کړای او هلته یې سار شوی کسان کولای شي چې په تورخم خپل هیواد ته راستانه شي او افغان وګړي کولای شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي. دوی وایي افغانستان نه پاکستان ته یوازې ایمرجنسی ناروغان را پرېږدي او هغه زده کوونکي چې په پاکستانی پوهنتونونو کې داخل دي دوی ته به هم اجازه ورکړي چې پاکستان ته را داخل شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، هم په دې اړه راځو یو بل رپورټ. په افغانستان کې د وروستیو حالاتو له وجې له هغه هیواد پاکستان ته د خلکو د یوې لوی بهیر د ماتېدو اټکل کیږي. کله یوې خوا زیات شمیر افغانان پاکستان ته مخه کوي، نو له بلې خوا هغه پاکستانیان هم واپس کیږي چې کابل او یا د افغانستان په نورو ښارونو کې کارونه لرل. د پاکستان حکومت ویلي د ټولو داخلیدونکو کسانو کورونا ټیسټونه به کیږي او که څوک کورونا وو نو په کرنټین مرکزونو کې به ساتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره شاه نواز ترکزی راکوي.
د انګریزي ورسپانې ډان د ولسم اگست په خبر کې راغلی د افغانستان د غیر یقیني صورتحال لوجه ممکنه ده ډیر خلک پاکستان ته داخل شي، نو دغه شان ممکنه حالات په دوران د صحت ادارې لوس نه فیصله کړی ده. پاکستان ته د هر داخليدونکو تنبه د کورونا ټیسټ کولای شي، او که هر څوک د کورونا وبا ښکار پکې وو هغه به قرنټین مرکزونو ته لیږل کیږي. اخبار د قومي صحت د وزارت دی او چارواکي لخوا زیاته کړي ممکنه ده له افغانستانه په ګڼ شمیر کې پاکستانیان او د نورو هیوادونو وګړي پاکستان ته داخل شي. اخبار د کورونا د معلوماتو د ادارې لخوا جاری شوی شمیرې هم لیکلي چې د اگست په شپاړسمه د کرونا نه 2 تنان مړ شوي او د 3.5 زرو نه زیات نوي ناروغان رپورټ شوي. د پیښور د لیډي ریډینګ هسپتال ترجمان محمد عاصم مشاهیر وډو ته وویل دا ډېر ورځې کېږي چې د کرونا په ناروغ شوي خلکو کې زیاتې راغلي دي، او د زیاته کړه چې خلک باید د کرونا د مخنیوي په لارښوونو عمل وکړي.
د کرونا مریضانو کې ډېر زیات او زر زیاتوالی لیدل شي، ځکه چې موږ سره میاشت دمخ کې د مریضان د 200 تر منځ وو. دې ټیم کې موږ سره 150 مریضان دې ټیم کې په لارې کې کرونا کمپلیکس کې داخل دي. موږ سره دې ټیم کې په آی سی یو کې هم 20 داسې مریضان دي چې هغه په وینټیلیټر باندې دي.
د ورځې تقریبا کتا سر داس یو فګر وی سمره ټیکی لګیږي د کرونا د کووډ والا ویکسین
په لارج کې ټول هغه کرونا ویکسینیشن سنټر هم قائم دی، پای کې موږ روزانه تقریبا 1500 والا ول 100 پورې چې کوم عام خلک دی زمونږ ته دی عمله هغه ته موږ ویکسینیشن کوو.
لدی وړاندې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی او بیان چې د جولای په 14 په ټریبیون نوم اخبار کې راغلی او پکې ویلی پاکستان کې 1.5 لک افغان مهاجر ژوند کوي باوجود د دې چې دلته وسایل ډیر کم دي، او هر کله کې د افغانستان د حالاتو د خرابېدو وروسته نور خلک مهاجر کېدل دوی به ورته ځای نه ورکوي. د جولای په 15 په ټان ورسپانه کې د وفاقي وزیر داخله شیخ رشید لخوا د یو بیان تر مخه اول خو ممکنه ده چې نوی ورتون کې افغان مهاجرونو ته ځای ورنکړي، خو د حالاتو د تقاضو سره سم که مجبوریت بیا ورته د بارډر سره نږدې د ایران ماډل مهاجر کیمپونه جوړ کړي. دواړه وزیرانو په خپل بیان کې خو د کرونا خبره نه ده کړې، خو بیا هم د صحت د محکمې چارواکي وایي پاکستان کې د کرونا کیسونه ورس په ورځ زیاتېږي. خود صحت کارکون کوي خلکو کې اوس تر ډیره پوری بیداری راغلي او غواړي چې ویکسین ولګوي. دا اگست په لسمه د محمد د تحصیل هسپتال یو کوند چارواکو پوینه چې دغه خلک داسې زیات شمیر کې ور روان دي چې کله کله ورسره ویکسین ختم شي او د مرکزی دفتر نورې ټیکې راوړي. ډاکټر اقبال حسین محمد دغه روختون مشر دی او مشاهده ریډیو ته وویل
کله کله تاسو موږ چې علاقه کې یو کس رسید دغه نمبر شي کووېټ نه په هغه ټوله علاقه کې هغه خوف او زراعت چې کوم دغه دومره زیات شي چې هغه ته پوښتنه شروع کړي د خپل چې کوم مهل ورکر دي یا کوم جان پېښان ولا خلک دي چې هغه هم ویکسینیشن راځي. دا ټول فیکټرز په دې کې انوال دي. یوازې زه دا نشم ویلې چې صرف هیلت ډیپارټمنټ چې کوم دا سیشن چلولې دي یا صرف چې کوم دا سوشل میډیا ولا چلولې، بلکې زه دا وایم چې دا یو کوور دی او دا کوور ورک دا چې کنټینیو وي څومره خلک دا ټول چې کوم دا ویکسینیټډ شي.
د دان اخبار په خبر کې دا هم راغلی د صحت د محکمې وزارت اندېښنه خولي د محرم د عاشوري په ورځ کې به حکومت ته دغه چیلنج وي چې په ممکنه ډول په ټول ملک کې د ویر کونکو د زیات تعداد د وجې د کورونا کیسونه لا زیات شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د محرم د نهمې او لسمې ورځې د امنیت ساتلو لپاره پلان جوړ کړی. د بخور په ګډون په دیار لسو خارونو کې بعد د عاشوري پر مهال موبایل ټلیفونونه بند وي او یوش می نور محدودیتونه به هم پر خلکو لګول کیږي. پاکستان کې هر کال چې کله شیعه مسلمانان د محرم ماتمی جلوسونه وباسي د بدامنۍ پیښې مخې ته راځي. دا ځل د خیبر پختونخوا او وزل له حساسه اعلان شوی دی چې پکې به د امنیت ساتلو لپاره پولیس هم ځای پر ځای وي. بلخوا په مذهبي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي پرون په پیښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د شیعه او سنی ډلو پر عالمانو غږ وکړ چې د حالاتو په قابو کولو کې دي له حکومت سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور غلام غوث راکوي.
د صوبایي حکومت لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د پیښور په ګډون و ضلع حساسې ګرځول شوی دی او په ټوله صوبه کې د محرم د ماتمی جلوسونو د امنیت لپاره 3000 پولیس اهلکار ځای په ځای کړی شوی دی. صوبایي حکومت ویلي دی چې ټول ماتمی جلوسونو کې به د ضلعو د انتظامیو چارواکي د کورونا وبا د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو عمل هم یقیني کوي. د پیښور د کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه په پیښور کې د محرم د نهمې او لسمې د جلوسونو لپاره د شویو انتظاماتو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي د جلوسونو پر مهال د کورونا وبا د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو د عمل یقیني کولو لپاره تګلاره جوړه شوې ده.
چې کوم د سکیورټی تنظیم شوی دی ورسره ورسره چې کوم د پیښور په سطح باندې نور تنظیم دي په کوټې چوک کې سپریم کمانډ پوسټ جوړ دی چې سره ناخوشګوار واقعا رونمانی شي د ټولو محکمو اعلی افسران چې کوم دی په هغه کې موجود دي او کمشنر پېښور ډیوین راز ریاض خان محسود چې کوم دی تقریبا د هر اګینټې هغه رپورٹ اخلي او هغه برائے راست دی ټول عمل چې کوم دی داغه نگرانی کوي په دې ټولو پروګرامونو کې کوم جالیس دي کې جلوسونه دي کې جلسې دي په دې کې د کرونا ایس او پیز مکمل خیال ساتل کیږي
په عین حال کې 13 ورځ په پېښور پریس کلب کې د محرم په اړه یوې خبري غونډې ته په وینا کې د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار مولانا طاهر اشرفي ویلي دي چې د محرم لپاره د بیلابیلو مسلکونو د دینی عالمانو سره په اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او پېښور کې ملاقاتونه کړي دي او ورته په مذهبي او مسلکي رواداري ټینګار کړي دي. په پېښور کې د محرم د 9 او 10 لپاره د خیبر بازار، قصه خانه، کوهټې او پېښور صدر په خوا او شا کې لوی او واړه بازارونه هم تړلې شوې دي. په دغه اړه د پېښور د خاري سیمې د تاجرانو د تنظیم مشر زفر خټک وایي دوی هر کال د محرم پر مهال د ځلی انتظامیه سره مرسته کوي او خپل دکانونه او مارکیټونه بندوي.
تاجران پشاور سیټی چې کم دی ډیر زیات تاونو کو خاص ته امن د خاطر مونږ دوه غټه قرباني ورکو. زمونږ دکانداران دومره غټه قرباني ورکوي چې خپل کاروبار مونږ بند کو د دې امن د خاطر د دوی د حفاظت ته خاطر 4 دن هو زمونږ بازارونه اندرونه سټی چکم نه کنه دا خورور بالکل مکمل طور پر سیل شي.
د صوبې د سرخر، پېښور، مردان، نوخار، کوهات، کورما، بنو، ډیرا اسماعیل خان او لکی مروت په شمول په دیار لسو خارونو کې موبایل ټلیفون نتورک هم د محرم د 9 او 10 لپاره بند کړی شوې دي او د محرم په 9 او 10 د پېښور بی آر ټی بس سرویس هم د دوه ورځو لپاره تړلې شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په سند کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت کراچۍ زندان یو مشر چارواکي ته امر کړی چې د محرم تر رخصتۍ وروسته دی بیا د پښتون ژغورن غورځنګ د بندي مشر او د پاکستان قومي اسمبلی د غړي علي وزیر طبي معاینه وکړي. عدالت پرون په یو اوریدنه کې د زندان چارواکو او پولیس څخه وغوښتل چې د راتلونکو سپتمبر میاشتې تر 3 نیټې د علي وزیر د ناروغۍ په اړه راپور وړاندې کړي. د هغه وکیل وایي نوموړی د ملا او پښتور ګناروغي لري او روختون کې داخلول یې ضروری دي. په دې اړه نور تفصيل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
د کراچۍ په زندان کې بند د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخه او د قومي سملې غړي علي وزیر د قضیه اوریدنې وروسته د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ د اگست په 18 مشال ریډیو ته ویلي
علي وزیر باندې کم دویم کیس چې جوړ کړی شوی دی چې کم کې دوه کسان مخینه په ضمانت دی او په دې کې محسن داوړ او په کې مفرور دی. نو دې کې ما ضمانت درخواست لګولې ده. هغه په راتلونکو سلورم تاریخ باندې د ضمانت باندې بحث کی.
قادر خان ایډوکیټ زیاته کړي چې علي وزیر دملا درد لري او ناروغي سره کم شوي نه ده.
نو لسم نمبر په عدالت کې ما درخواست ورکړل چې بهي د میډیکل ټریټمنټ وشي. هغه درخواست ما په دې بنیاد ورکړل چې په 13 ځل دی یو میډیکل رپورت پېښ کړو چې هغه کې ډاکټرانو دا سجیس کړو چې دا به صرف فیزیوتراپی او دواې نه ورکړي کیږي. نو ما جج صاحب ته وی چې صاحب دا خو فیزیوتراپی نه کیږي. فیزیوتراپی خو نشته دلته سہولت نشته. نو په هغه باندې جج صاحب چې د جیل ډاکټر راوښتو. جیل ډاکټر چې راغو وی چې بهي د مونږ فیزیو فیزیوتراپی کړی دا. نو هغه ته چې وای ته د دې تفصیلی رپورت راکا چې کله کله د فیزیوتراپی شوی دا بیا ته دا تاسو کو چې را د درد سپوزیشن نه نوې چې به سم ما قصې ده کم څنګه چې درې میاشتې مخ یو. نو وی چې سبب بل اورس خو چټي دا د محرم د چې محرم چټي ختم شې نو وای د جنا هسپتال ډاکټر ته بیا وخیو.
قادر خان ایډوکیټ په وینا علي وزیر لا پکار دی چې په روختون کې داخل شي ولی چې علي وزیر دملا او د بختورګو په ناروغي اخته دي د عدالت په امر هغه د جیل څخه روختون ته بوزي خو د موینی ستنو لګولو وروسته یې بیا بیرته زندان ترولی. که د خو درملنې لپاره په روغتون کې داخل شي نو ستونزې به راکمې شي. بلخوا د جنوبي وزیرستان په وانا کې په سلګونو اوسیدونکو د قومي سملې د استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ علي وزیر د خوشی کولو لپاره د اگست په 14 احتجاجي مظاهره هم کړی وه او د پاکستان له حکومت او امنیتي ادارو یې غوښتنه کړې چې په پارلمان کې د دوی منتخب استازي دي خوشی کړی شي. علي وزیر د اتو میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دي او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس دا ولري چې د ریاست خلاف ویناګانې کړي، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ او بیا پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر ناور.
د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری وایي اسلام آباد با د طالبانو د ممکنه حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه په یوازې ځان نه کوي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل هغوی په دې اړه له کومې پریکړې کولو وړاندې د خپلو ملګرو هیوادونو سره په اړیکه کې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور په ګډون وزلې د عاشورې پر مهال حساسې ګرځولې. ولته پولیس سرتیری د شیعهګانو د ماتمي جلوسونو د ساتنې لپاره موظف کړي دي. د صوبایي حکومت لخوا پرون یو بیان خپور شوی چې پکې راغلي 3 زره پولیس سرتیری به د امنیت ساتنه کوي. په پاکستان کې نن د محرم 9 ورځ ده او سبا به عاشورې. امر الله صالح چې په کابل کې د پخوانی حکومت د ولسمشر لومړی مرستیالو ادعا کوي چې د افغانستان جمهور ریاست مشروع سرپرست. نوموړي تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د اساسي قانون د حکم لمخې د ولسمشر په نه موجودیت کې لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر وي. نوموړی دغه ادعا څو ورځې وروسته لاغې کوي چې اشرف غني د یک شنبې په ورځ له هېواده ووت او طالبانو کابل ونیو. هلته طالبانو پرون د میرمنو د حقونو او هغو خلکو ته د بخښنې ژمنه وکړه چې پر ضد جنګېدلې دي. دوی همدارنګه دا ژمنه هم وکړه چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو بریدونو د سرچینې په توګه استعمالېدو ته نه پرېږدي. یادې ډلې نړۍ او خپلو ویرېدلو وګړو ته د دې خبرې د باور ورکولو په خاطر دا ګام پورته کړی چې وښيي هغوی اوس بدل شوي. امریکا د هغه هیواد په بانکونو کې د افغانستان د مرکزی بانک د اساسو په کنګلولو سره طالبان له میلیارډونو ډالرو څخه محروم کړي دي. پرون د امریکایي انتظامی یو چارواکي وویل طالبان به د امریکا په هیڅ یو بانک کې د افغانستان د مرکزی بانک اساسو ته لاسرسی ونه لري. د افغانستان د مرکزی بانک د اساسو حجم 9.4 میلیارد ډالر ښودل شوی.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر نوریدو سره یو بل رپورت ته د طالبانو د کندهار د مطبوعاتو د برخې مسول رحمت الله نړیوال مشال ریډیو ته ویلي چې د مولا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د قطر د دفتر لوړپړې پلاوي تر شپه کندهار ته رسیدلې دي چې هلته به د روانو حالاتو په اړه غونډه کوي. لدی ورسره طالب مشرانو په خبري کانفرنس کې ویل چې د یو داسې حکومت په جوړولو کار کوي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو مرستیال او په دوه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبدالحکیم اخوند، ملا فاضل، ملا خیر الله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي د سې شنبه په ماښام کندهار ته ورسېدل. له دې طالب مشرانو څخه ملا خیر الله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي کندهار ته د رسیدو څو ساعت وروسته په یو خبري کانفرنس کې د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه خبري وکړه. ملا خیر الله خیرخوا وویل چې د افغاني او اسلامي اصول پر وړاندې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅه کوي.
چې خلک بیانوي د بشر حقوقو ته وجدي باندې ان شاء الله موږ منیو، موږ د افغاني علیا عناناتو پرونا کې او د غره کم د اسلامي اصولو پرونا کې د دغه مطابق موږ مخکې هم ویلي وو، هم ان شاء الله موږ امید درو چې هغه څه به هم وړاندې شي چې ان شاء الله دنیا په هغه باندې نړۍ په هغه باندې رضایت وشي او هغه څه به تر اوسه پورې خو چې سره وان دي تقریبا ډېر کم انتقادونه دي، اکثره ستایل شوي دي، امید درو چې نور به هم مخته ولاړ.
ملا خیر الله خیرخوا وویل چې دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي کادرونو ته اړتیا لري او د ویشي حکومت ولې د جوړولو لپاره په کندهار کې لځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي.
چې څنګه اول موږ کندهار ته راغلي هم د دغه ځا سمور واړو چې د حکومتداري په حق باندې به هم سر د سبان ان شاء الله د مشرانو مشورې وي او مشورې به کیږي هغه د لپاره چې ډیر عاجل او ډیر ژر وکولای شو چې هغه د حکومتداري د لپاره هر ترتیب چې جوړ شو هغه بستا سره ان شاء الله شریف کو او دا به ډیر وخت نه نیسي او ډیر ژر به ان شاء الله دغه د لپاره کار.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو بل غړي ملا عبدالسلام حنیفي وویل چې دوی د غچ اخیستلو په فکر کې نه دي او د دولتي کارکونکو او د بهرنیو ځواکونو د همکارانو په ګډون به هیڅ چاته هم زیان ونه رسیږي. هغه له ټولو افغانانو وغوښتل چې له هیواد د وتلو اراده دي نه کوي او له دوی سره دي په ګډه د هیواد د جوړولو لپاره همکاري وکړي.
ما برای انتقام از دیگران نیستیم، از همه افغانها خواهش ما ای است که
موږ د نورو څخه د انتقام اخیستلو لپاره نه یو. زما هیله له ټولو افغانانو څخه دا ده چې نور خپل ځانونه ستړي نه کړي او له هیواد بهر ولاړ نه شي، لکه ګاونډو هیوادونو، اروپایي هیوادونو او یا هم نورو ته. ټول باید په خپل ګران هیواد کې پاتې شي او خدمت وکړي. موږ به ټول ان شاء الله په ګډه خپل هیواد جوړ کړو.
ما هم ان شاء الله به هم یک جا وطن خدا آباد کنیم.
شاغلی حنیفی په کابل کې د پخوانی ولسمشر د مرستیال امر الله صالح هغه ادعا ته چې ځان د افغانستان مشروع سرپرست بولي وویل چې په افغانستان کې نور د جګړې او تاوتریخوالي دوره پای ته رسیدلې او هیڅوک دی د جګړې اعلان نه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې په بیړنۍ غونډه کې چې د افغانستان پر روان وضعیت خبرو ته ځانګړې شوې وه، د ملګرو ملتونو عمومي منشي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي او یو شمېر نورو په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او د بشري اساسي حقونو درناوی دې وکړي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ټولو امکاناتو په دې هیواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره کار واخلي. ګوتریش پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړ شوی و وویل له افغانستانه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې هغه په دې هیواد کې پر بشري حقونو د سختو محدودیتونو لګولو ښکارندوی کوي.
له طالبانو او ټول اړخونو غواړم چې د بشر پالنې د نړیوال قانون او د ټولو افرادو د حقونو او ازادیو درناوی وکړي او د هغوی ساتنه وکړي. موږ تل افغانستان پر بشري حقونو د سخت محدودیت لګولو ټکان ورکوونکي رپورټونه رارسېږي او زه په تېره د افغان ښځو او نجونو چې تورو ورځو ته د بېرته ورګرځېدو څخه ویره لري له حقونو څخه په زیاتېدونکي ډول سرغړونو ته اندېښنه لرم.
ګوتریش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو وغوښتل چې د افغانستان وګړي باید په دې حساس وخت کې یوازې پرې نه ښودل شي. پر افغانستان په بیړه د طالبانو له واکمنېدو سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې ښایي دا هیواد هغه پرمختګونه له لاسه ورکړي چې په تیرو دوو لسیزو کې په تیره د بشري حقونو په برخه کې شوي دي. د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې ښځې او نجونې له کار کولو او زده کړو بې برخې وي او ان له چادري یا حجاب او شرعي محرم پرته نه شوی کولی چې له کوره ووزي. ګوتریش وویل له ټولو اړخونو په تیره له طالبانو غواړو چې د خلکو د ځان او مال د ساتلو او د بشري اړتیاو د خوندي کولو لپاره له زغم څخه کار واخلي. ګوتریش دغه راز له ټولو هیوادونو وغوښتل چې افغان پناه غوښتونکو ته خپله غېږه خلاصه کړي او له خپلې خاورې په زور د افغانانو له ایستلو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام محمد اسحقزي وویل طالبان په هغو ژمنو چې په دوحه او نورو نړیوالو غونډو کې کړي عمل نه کوي. هغه زیاته کړه چې دې ډلې په کندهار او نورو ولایتونو کې پوځیان او ملکان وژلي او باید ورته اجازه ورنه کړل شي چې دا ډول کړنې په کابل کې ترسره کړي. اسحقزي وویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید له طالبانو وغواړي چې پر هغې عمومي عفو چې اعلان کړي د عمل وکړي.
دا ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي منشي باید د تاوتریخوالي د سمدستي درولو او د بشري حقونو او د بشر پالنې نړیوالو حقونو ته د درناوي د غوښتنې لپاره له ټولو امکاناتو چې په اختیار کې دي کار وکړي. له طالبانو دی وغواړي چې دا ډله د اعلان شوي عمومي بخښنې درناوی وکړي، هدفي او غچ اخیستونکي وشنې پای ته ورسوي او د بشري او نړیوالو قوانینو درناوی وکړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي دغه راز وویل چې امنیت شورا باید په افغانستان کې د یو هر اړخیز انتقالي حکومت د جوړولو لپاره هڅې وکړي. د استونیا، ناروې، امریکا، بریتانیا، فرانسې، مکسیکو او آیرلند په ګډون د اکثر هیوادونو استازو په دې استراري غونډه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي درولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه او ژمنه وکړه چې د افغانستان له خلکو سره به ودرېږي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
اوریدونکو، په پاکستان کې د پښتنو ملت پالو ګوندونو په افغانستان کې د منتخب حکومت په ختمولو خفګان خوډلې دي. دوی وایي په افغانستان کې چې واک له هر چا سره وي باید د هیواد امنیت ته ولاړ شي او نور هیڅ جنگ ونه شي. د اگست په 15مه طالبان کابل ښار ته ننوتل او هم په دغه ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیواد پرې خوډو. ملت پالا ګوندونه وایي دوی غواړي چې په افغانستان کې په راتلونکو کې د ولس په خوخه سیاسي حکومت جوړ شي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسی نور.
قام پرست سیاسي او غیر سیاسي ډلې وای دوی غواړي چې په افغانستان کې واک چې د هر چا سره وي باید عملیات راولي. دوی خوښوي چې په دغه هیواد کې نور هیڅ جنگ ونه شي. د اگست په 15مه په افغانستان کې منتخب حکومت ختم شوی او افغانستان د طالبانو لاسته ورغلی. څو ورځې وړاندې په اشنغر چارسده کې د قام پرستو ګوندونو لخوا په یو لویه غونډه کې ویل شوي دوی به د افغانستان منتخب حکومت سره ولاړ وي او نه به خوښوي چې یو څوک په زوره دغه هیواد کې واک په خپل لاس کې واخلي. د عوامي نېشنل ګوند صوبای جنرال سیکرټري او د صوبای اسمبلی غړي سردار حسین بابک د اگست په 14مه مشهد ریډیو ته وویل په افغانستان کې امن پکار دی، هغه چې په هر ډول وي خو باید نور جنگونه ونه شي.
وقتی طور باندې بالکل د کې شک نشته، ډز بندي شوی دا سی اسپایر شوی دی، موږ ورته خیر مقدم هم کوو او پکار دی چې امن راشي. د ټولو مسلو د الکول لپاره لارې موجود دي، که په حکومت کې دراتلو خبر اندغه لارې پرته ده موجوده ده. په غي طریقه باندې به خلک په حکومت کې راځي، خو خلک خو په دې خبره پويږي چې په هغه طریقه غي اقتدار کې نشراتلې. بیا دنیا ته هم د داسې خلکو ضرورت ته چې هغه د پاغې ځای کې یا د هغې ځای نه د هغې مفاداتو ته فائدہ رسی. دا ټول چیز دنیا یو ځای شو د پښتنو دا دوره لوی بدقسمتی ده جوړ شو. دین یو پښتون سترګې نشي پټوله چې دا د پښتنو ودان کور روان.
د قومي وطن پارټي مشر سکندر حیات شرپاو مشاد ریډیو ته وویل دوی غواړي چې په افغانستان کې پراتلونکو کې د ولس په خوخه سیاسي حکومت جوړ شي او باید د نړۍ ټول هیوادونه په دغه هیواد کې د جوړجاړي او پراتلونکو کې د یو خو جمهوریت حکومت جوړولو لپاره خپل کردار ولوبوي.
جو سیاسی حل دے دے مسئلے خبروں پر ذریعے مسئلے حل ہو پاتے شی پائی کے افغان جس رائے چرا آگے ہم احترام کول پکار دی او سمرا سٹیک ہولڈرز دی چاغا ٹول کانفرنس کے بعد جس دے سر سرا ہم نے دا سب درو چے جاوندی ہے واسطے نبی او فصل پاکستان چرے آگا ال تک امن دا وصولو کے او دی ٹرانزیشنل پیریڈ کے
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي سیملي غړي محسن داوود وویل دوی نن هم د افغانستان د ولس سره ولاړ دي او زیاته کړه.
ډېر د افسوس خبره ده، مطلب سړی پچې سون هم افسوس کی. یو ریاست وو جوړ شو جمهوریت وو، د افغانستان په جمهوریت باندې او د افغانستان پر ریاست باندې دا حمله ده او دا چار چا کړې وه، هر څه په دې کې ملګرتیا کړې ده. دا مونږ د افغانستان او د افغان قوم خائنان ګڼو.
د اگست په 15مه وفاقي وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان غواړي افغانستان کې د خبرو د لارې ټولې مسلې هوارې کړي شي. وفاقی وزیر زیاته کړي هر کله کې د نړۍ نور هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیم کو پاکستان به هم تسلیموي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو زو سواد چرته چې سیدو شریف کې د ماشوم لپاره د مور د شیدو په اهمیت ته پوهه غونډه او رستوا کوشو. د سواد صحت محکمې چارواکي وایي چې د اگست ټوله میاشت کې به د صحت کارکونکو کور په کور د ماشوم لپاره د مور د پیو ورکولو په اهمیت ته پوهه راوستلو مهم چلوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نو.
د سواد سیدو شریف په نرسنګ کالج کې جوړ کړی شوی غونډې ته په ډاکټرانو د ماشومانو لپاره د مور پی په اهمیت ویناګانې وکړې او د چاټونو او ملټي میډیا په ذریعه د صحت په لسګونو خزینه کاروندانو ته معلومات ورکړل. د غونډې تابعیا کوونکي مشر ډاکټر پخری عالم چې د بریکوټ هسپتال مشر هم دی ویل چې ټوله نړۍ کې د اگست په میاشت کې د ماشوم لپاره د مور د پی په اهمیت خصوصي د پوهې غونډې کیږي.
هر کال منویږي په ټوله دنیا کې دا یوې هفتې لپاره منویږي خو په پاکستان کې دا د یوې میاشتې لپاره منویږي. د دې آگاهي ټول خلکو کې په کمیونټي کې راوستل چې را د مور په سونه زیات یو ضروری شی دی ماشوم ته د دوو کال لپاره ورکول. د دې آگاهي یوازې په میندو لپاره نه بلکې د ټول کمیونټي لپاره او د هغه ټول فیملی لپاره. د دې ټیم هم موږ د پیری د داسې رخکړه دی چې را د دې په ټول معاشره کې آگاهي راشي چې یوازې مور نه بلکې د هغه چې کوم سونه هم فیملی ممبرز دي هغه هم ټول آگاه شي او هغه ته د دې پته ولګي چې را د مور په چې کوم د ماشوم لپاره سونه زیات ضروری.
کې شریک د سیدو شریف هسپتال کې کارکونکو د صحت کاروندانې رقیا غفار ویل چې دوی هم وخت په وخت په کورونو کې د نن خزو ته په دغه اړه معلومات ورکوي چې د مور پی د ماشوم لپاره یو مکمل خوراک دی او دغه دوه کاله پورې ورکول پکار دي.
چې ماشوم څنګه پیدا شي نو په یو غنټه کې دنه د اولنی پی چې ورته کم وي د ماشوم لور کې در ماشوم د پاره ډیر زیات ضروری دي. د ماشوم د پاره یو حفاظتي ټیکه ده بل ماشوم د پاره ډیر زیات غذایی ضرورت په دې کې او د ماشوم پی جری دا ماشوم د پاره د مور پی جری دا ماشوم د پاره ډیر ضروری دي ځکه چې په دې باندې د مور خرچم ناراضي بل وخت پم نه ضایع کیږي لکه څنګه چې د بوتل په پیو باندې د مور هم وخت ضایع کیږي هم په خرچه راځي. نو د قشان ته چې دا د مور پی چې دي هغه زر هم مزمیږي او بل د ماشوم د پاره چې پکې کوم کمی پی دي نو هغه به د 100 روپیو کې نشته کم چې د مور په پیو کې دي.
د ضلع سواد صحت محکمې مشر ډاکټر سلیم په دا اړه مشال ریډیو ته وویل چې بعض ښځې د ناپوهۍ له وجې خپل ماشوم ته پی نه ورکوي. د مور پی د ماشوم او مور دواړو لپاره ګټور وي.
حقیقت هم دا دی چې د ډبو پی ورکول د ماشومانو لپاره ډیر زیات نقصان دہ دی. ایون که زمنګ داسې په کتابونو کې دي چې هغه کا ټی بی مور ته که جړې پاغي کې هم دغه سکندری انډیکیشن نشته پاغي کې پکار دي چې د مور پی هغه ورکوي. یو خدا دا چې هغه تاوان به کم کیږي بل دا چې بالکل بن کیږي تاوان او ماشوم بچی دنه هم په اسانه باندې هغه پی خوري خود د مختلفو هغه توهمات زمنګ د خلکو او پدې کې دا دي چې هغه کې یوازې د ماشوم فائدنه نه د مور صحت ته هم ډیره فائده لکه مثلا د کینسر د سینې د کینسر زمنګ ډیر زیات شوی دی زمنګ په زنانو کې نه دا غینه د بچکی دوه لپاره قدرتۍ ته ور بس داسې خوده پاک یو نظام پیدا کړی چې ماشوم پی خوري مور به د ډیر مسلونه او بچ ساتي. نو زمما خلکو ته هم دغه پیغام دی چې د مور پی ډیر اهم دی او ماشومان ته دی صرف او صرف د مور پی ورک.
ونډي ورستا ډاکټرانو او د صحت کارمندانو د ماشوم لپاره د مور د پیو په اهمیت په اړه واکو مکړو او لاسونو کې بینری او چاټونه راغستري ول چې پرې د مور د پیو اهمیت لیک شوی وو. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه یو مستند کتاب په دی ورستیو کې په پیښور کې چاپ شوی. د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان د خیبر پښتونخوا د نوخار سیمې سره تعلق لري. نوموړی مشال ریډیو ته ول د 1900 صفو په دی کتاب کې د پښتو فلمونو فلمي ستورو سینماګانو فلمي دنیا سره د تړلو خبرو د مندر لپاره 100 کاله مهنت کړو په شخصي لګښت دا کتاب چاپ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نجیب عامر ناورو چې د پښتو فلمونو پر یوې پخوانی سندرې پیل کړي.
د پښتو فلمونو په اړه د لومړنی کتاب پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید نومیږي. او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پیښور خبر کړي. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څانګې سیړلې او پاړې معلومات وړاندې کړې دي.
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر او صورتحال نه دی، په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلې دی. د ډایرکټرانو بیل باب دی، هدایتکارانو د فلم سازانو بیل باب دی، د کامیډین چې دي د هغې بیل باب دی، او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بیل باب دی. بیا د موسیقارانو نه پس چې کوم دی سندرغاړي دي د هغې بیل باب دی. نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم ما نه ده پرېښودي په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري، نو ټولې څانګې ما په دې کې چې کوم دی نو راغستې دي.
حاجی اسلم خان وایي تر اوسه 1516 شپږ پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په ډیسمبر کې خپور شو.
دا هغه ځوان دی چې د چا د سپو د ګمرو د شرنګهان سره شیربانو کوټی ته خېږي او درېګه چې پلاری راشي چې ور باندې.
خو د نوموړي په وینا تر دې نیټه پورا دیش کال وړاندې چې له پاکستان جوړ هم نه و، د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډیر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلې هغه فلم نه خپور شوی، خو اسلم خان وایي د هغه سیړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو په امپیریل تھیٹر میں ورتوی او بیا رسو امپیریل ٹاکیز او بیا داغه نه پس داغه سینما نوم شو ناولتی چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغست او اسرنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا. نو دغلته چلی دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغست، نو دا بدی کال په کال بیا په اخترلو کې په فردوس سینما کې چلول. نو دا فلم ریلیز شوی او داغه گوا حمزه بابا په خپل دی دا کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پغی کې لیکل دی.
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابی فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کېدې شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټه ورې غني. تاسو چې د پښتو فلمونو په اړه د کوم کتاب خبره کوي هغه ما لیدلې ده. دا ډیر ښه کتاب دی او یو ښه هڅه ده. دا کتاب په دې هم ښه دی چې د پښتو فلمونو په اړه ډیره څېړنه تر اوسه نه ده شوې، نو د دې کتاب خپرېدل یو لوی هڅه بولم. دا پاکستانی فلمونو دغه سیړونکې دا هم وایي چې که د پښتو فلمونو په اړه یاد کتاب اردو ژبې ته هم ترجمه شو، نو دا به په قامی کچه د فلم په اړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي. د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه د دې چاپ شوي کتاب لیکوال او راټولونکی محمد اسلم خان وایي سره د دې چې د یو شوق له مخې دا کار وکړ، خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و. هغه وایي ډېر ستړي ګاللې دي،
خو په دې کې زه د ډېرو مشکلاتو سره مخ یم، ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به وی چې مونږ ته څه فائدہ ده. نو د ستونزو سره مخ شوې ډېرې ما، ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زلاړ ما دی ملکنډ په دې غرونو کې یو زید ګل خان نومې اداکارو ډېر په محنت هغه سلورم پندم دل باندې چې زلاړ منو ما پیدا کو. دا شان دا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلي نو دې پسې دا ګرځېدل ماته ګرانو، خو الحمدلله دا ګرانې خدای پاک ماته اساني کړې دي. تر کومه حد پورې چې په دې کتاب باندې د پیسي لګولو تعلق ته، نو تقریبا یو 100,000 روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلي.
خوشاله
فردوس اسلم خان پښتنو ته جولای وړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي، ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې په کار وي. د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی. هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی، خو باور نشي چې په کتاب لګول شوې پیسې به بیا ترلاسه کړي.
اسلم اجی ډیر قابل کس دی، ډیر حق زموږ ملګری دی، او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري. خدای دې خوشاله ساتي. نو کار په کار دی، دا تشکنده و، دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو، او دا داغه قربانی ده. پاتې شو د بازار خبره. نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو اسیم نشته دی. نو لما په خیال چې حاجی اسلم خان دا تمه ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پوري نیسي او خرڅ بشي، نو دا تمه دی نه کوي، ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ور کتاب یو موبایل باندې ورکي، په بوټانو خو 8,000 ورکي، خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکي. دا د پښتنو بدقسمتي ده.
ټول مستا کمونه سوائے سنیت کڑی سما خورے مزتا سے تو فدر کو چترو سبھی اور کوٹر نہیں بلکڑی.
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز ګل وای د یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی. هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته اثر هم بازار نه لري.
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو په یاد ولرای دا ډیره ترخی خبرې دي. اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي، خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرص نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو که دا ډول سیړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي، که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده. خود پښتو فلمونو د تاریخ په اړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای ل خپل ولسه ناهیلی نه دی. هغه وای باور لري چې کتاب به خرڅیږي او خوبونه به رښتیا کیږي.
د گل خستا زوان جانا مرتا ته چې ترسي د گل خستا زوان جانا تچے ترسی پرلی کڑے پتاور گی مات چھ ترسی پرلی کڑے پتاور گی مات چھ ترسی دگل خستا بن جانا تات چھ ترسی سبات چیر ترسی کڈی رحم را کا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی Oh,
خپل ځان